Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل 16 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د سولې لپاره لازم ضمانتونه غوښتي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. په فرا کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د خبریالانو وژنې بندې کړي، او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په ناری رانس اخته درې بندیان روغتون ته بیول شوي وي. بشپړ خبرونه. په فرا کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یوه وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرا چارواکي وایي پیښه د ښار په یوه څنډه کې شوې. امنیت قمندان غلام سخی غفوري تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیت ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ییز قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې هغو ویاندویانو چې تل رسنیو سره خبرې کوي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای پرون په یو بیان کې د خبریالانو، د رسنیو د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د غړو وژل جنګي او د بشریت ضد جرم بللای دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د همدې وژنو په لړۍ کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت په شمال ولسوالۍ کې د 340 کیلو واټه برېښنا د تولید پروژه بشپړه شوې او په فعالیت پیل کړی. د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویل چې پر دې پروژې د جنوبي کوریا په مالی مرسته 4,400,000 لګښت راغلی او له برېښنا څخه به 2000 کورنۍ ګټه واخلي. دغه پروژه چې 200 کیلو واټه برېښنا د لمر له وړانګو او 140 کیلو واټه له اوبو تولیدوي په دریو کلونو کې بشپړه شوې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیک د زنګون په ایښودو سره اداري مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په می میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک کېښود چې په نتیجه کې وروسته فلوید سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه ادعاوې چې ګنی چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او ویل چې دا کړه وړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلي چې دی بې ګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو درې اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د 3 لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په ناری رنز اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. هغه ویلي له کله چې دې زندان ته راوستل شوی په یوه میاشت کې درې تنه زندانیان روغتون ته بیول شوي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې دی ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه یې له 38 درجو لوړه شوې. 43 کلن ناوالنی د مسکو په 100 کیلومتره کې په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي تدابیر په کې نیول شوی ساتل کیږي. نوموړی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته د ستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور پرون دوشنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو د مظاهرې شاهد و. د دې مظاهرې هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا وېبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه وکړه چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلي وي. صدراعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې هېواد یې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې ضمانتونه غوښتي دي او یو نږدې همکار یې بیا د ترکیې را روانه غونډه مبهمه بللې. ولسی جرګه وایي حکومت دې د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وزیران ورمعرفي کړي. د غزنی خلک ویریږي چې که د سولې خبرې ناکامې شي امنیت به نور هم خراب شي.
غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتي شپږ ولسوالۍ ماسره دي درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې له مخې د راتلونکو 12 کلونو لپاره هم په واک کې پاتې کیږي. لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو په مکړی د خبرونې لومړی راپور ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست یو جګپړي چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده، که څه هم د دې غونډې دقیق نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د روانې اپریل میاشتې په 14 ښایي جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلا مشورو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې دغه راز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو 4 لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. وی ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډونکو سطحه معلومه نه ده، اجندا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوریت ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارلز دافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرح باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
خغلی خوزون د غرازو ویل دوی هلمند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسمن څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه د سرپرست وزیرانو د کار پر دوام انتقاد کوي او له حکومت غواړي چې نوي کاندید وزیران وروپیژني. د ولسی جرګې ځینو غړو پرون وویل په یو شمیر وزارتونو کې داسې فاسد کسان د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي دي چې د دوی په وینا یوازې د ځان لپاره کار کوي او جرګې ته ځواب ویونکي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په وزارتونو کې د سرپرستۍ د دوام پر وړاندې د ولسی جرګې تند غبرګون. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستۍ دوام په وزارتونو کې د فساد لامل شوی دی. د له حکومت او غختل چې ډیر ژر دغه بهیر پای ته ورسوي.
سرپرستی د فساد ډیروالي ته زمینه برابره کړې او شفافیت او ځواب ویلو ته زیان رسولې دي. په ټینګار سره له حکومت غواړو چې د سرپرستی فرهنګ ختم او نوی نوماند وزیران جرګې ته وروپیژني.
د جرګې ځینې غړي وایي په وزارتونو کې فساد شته خو سرپرستان جرګې ته ځواب ورکوونکي نه دي. د جرګې غړی عبدالولي نیازه:
کوم وزیر چې لږی ځای رای اخلي حکومت هغه 15 میاشتې پر ځای نه پرېږدي او بیا هغه کسان چې په فساد ککړ دي د سرپرستانو په توګه ټاکي چې پارلمان ته هم ځواب ویونکي نه وي. هیله مند یم چې د حکومت د خپل سریو مخه ونیول سي.
د فاریاب ولایت د خلکو استازي شفیقه سخا یولچی بیا داسې وایي: دا وایي له دې ځایه غږ پورته کوم چې په وزارتونو کې سرپرستی ختم شي، ځکه دوی ځواب ویونکي نه دي او د مسؤلیت احساس هم نه کوي. وزارتونه په بشپړه توګه ګډوډ شوي، مسلکي خلک نشته او بودیجه د چور او تالان په حال کې ده. مخکې له دې د مالیې د وزیر په ګډون ځینې وزیرانو لکه د ښځو چارو، پوهنې، داخلې، دفاع او عامې روغتیا وزیرانو له جرګې د باور رایې اخیستې دي، خو ځینې د جمهور رئیس لخوا له دندو لرې کړای شول او ځینو یې په خپله له دندو لاس واخیست. او د میاشتو په تېرېدو سره دغه وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې غړو بیا بیا له جمهوري ریاست غوښتي چې نوي نوماند وزیران دې ور وپیژ، خو حکومت پر وړاندې روښانه ځواب نه دی ویلی. حکومت د ولسی جرګې تازه غوښتنې ته هم ځواب نه دی ورکړی او په دې برخه کې د ازادۍ راډیو هڅو هم نتیجه ورنه کړه. دوه اونۍ مخکې جمهوري ریاست ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به تازه نوماند وزیران د باور د رایې واخیستو په پار ولسی جرګې ته ور وپیژني. د خلکو استازي انتقاد کوي چې په وزارتونو کې له دندو غیر قانوني لرې کول او ټاکل شته، او د 1400 کال د پروژو ودرول او یا ورسره سیاسي چلند اوس هم دوام لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسي په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستانه ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کیږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب الاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له 2 میاشتو زیات وخت په کار کې ووت، او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن د اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښېږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوې دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوي چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د 2000 کال د تړون په اساس د مېل لومړی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د 3500 امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشیوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د 3 میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي که د اورکام په هدف دغه خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپا په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپا 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په غزنی اوسیدونکي وایي ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دې ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، خو د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 38 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په موخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا پسرنۍ او جګړو ویره ده.
غزنی د محاصرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ محاصره دي، درې ولسوالیو لارې بندې دي. خپله غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تللی، ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل شوي امونیا قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګه سږ کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره، لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بالمقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل داد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نسي یا اوربند ته لار هواره نسي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې دته د 1200 کلونو لپاره په واک کې د پاتې کېدو زمینه برابروي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. 88 کلن پوتین له څه باندې 100 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا د صدراعظم په توګه په قدرت کې دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د پاتېدو ته تر 2026 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پوښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولی شي چې د 2 دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکنی قانون له مخې یوه ولسمشر پرله پسې له 2 دورو زیات نه شوی کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 88 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدراعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د 2 دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدراعظمۍ لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بېرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوې تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پوښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لوادا په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړې، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د دې ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلي چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو وروستیو شیبو کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو خبرو اترو برخه د ژوند رنګونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په فرا کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د طالبانو یو سیمه ییز قومندان منلی، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنگی او د بشریت ضد جرم بللای او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې تورن پولیس افسر د فلوید پر اورمیک د زنګون په خودو سره اداري مقررات او اخلاقی اصول تر پخو لاندې کړی دي. فلوید وژل کېدو په امریکا او نوره نړۍ کې تیر کال سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کېږي ښایي په نری رنځ اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. ناوالنی پرون پر